السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي امیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی مو نوې کال مبارک. اوس د خبرونو سرټکی. د پاکستان کورونا چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودي له غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. او وال سټریټ جرنال وای سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودي له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سېنات یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې دي د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان، القاعدې، حرکت الجهاد او سپاه صحابه پاکستان له ډلو سره یې تعلق درلودو. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال رادیو ته ویل چې دا عملیات د پېښور په پښتخره چوک کې شوی او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد، شیر احمد خان، عابد فراز او عبدالله شامل دي. چارواکي وایي دغه کسانو په پښتخره چوک کې د یو ناقانون ګرځول شوی تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل. پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال اړتیا ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانۍ غونډه کې بعد دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټرو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پښتونخوا سپیکر اسد قیصر او په صوبایي اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې د چهارشنبې یا شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. په کراچۍ کې د نوي کال منځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکونکو عمران بیګا ناوخت مشال لري چې ژوبل شوي کسان بیلابیل روختون ته وړل شوي دي. دی وای دا کسان په لیاقت آباد، زوړ ګولیمار، لیاری او پاکلونی کې ژوبل شوي دي. عمران زیاته کړه چې ژوبل کسان یوازې د ایدی ګاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روختون ته رسولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. نوموړي تیر مازیګر په کابل کې خبر اعلان ته ویل د پرته بل لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سولې غواړي او یا هم ترهګرۍ، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
محمد اشرف غنی ویل چې د یادو څلور هیوادونو استازي با د جنوري پر 11 منټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلول په مخه لومړی غونډه کوي. د زیات کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وای په 2015 کال کې په خبريالانو د تشدد 15 نوي پیښې شوې دي چې په کې څلور خبريالان وژل شو. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی 13 ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورید مو د ټپي کې دوه لرل، شل پیښې د وهلو ټکول ثبت شوي، او څلوېخ مورید د خبريالانو په وړاندې ته توهین او سپکاوی پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و.
دا نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی په دې برخه کې افغان حکومت په بې غوري تورن کاوزه تکړه چې د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسي هم مشکل وو. تاسو مشالړي خبرونه اوري. وال سټریټ جرنل او وایس پینه باندې د ایران بیلیسټک توغندوی پروګرام پاړه پر هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځندبي. د ورسپانې بیګا په یو رپورت کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چاړشمبي په ورځ اعلان شي، خو تر هغه وروسته وځندول شو چې تهران په خبرګون کې د توغندوی پروګرام ګړندې کولو ویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخې د ملګرو ملتونو بندیزونو نه سرغړونه ده. ایرنا خبری اجنس وایي چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نو بندیزونو پلان په خبرګون کې د بیلیسټک توغندوی پروګرام ګړندې کړي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال سره زهینه د موسم حال او د کرنسي به یو.
نن ته جمعې پروز د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ لس پیسې او په 1.45 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ نوي پیسې او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 15 دیرش پیسې. یو افغاني په یورو شپېته پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 200 یو اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یونیمزه کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به ووري. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلی په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې بهیر بیا پیلولو نړیواله غونډه پخلی ترڅنګ ویلي وسلوال دی یا سولې انتخاب کړي یا ترهګری.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب برای که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم. انتخاب دو موجود نداره.
په خیبر جنسی کې په مختلفو وسلوالو بریدونو کې د وژل شو خاصدارانو کورنۍ له حکومت سره ګیلې لري.
ما ورور له رفسر او شوکت خان شهید یم سره ترز وای او ومونه یو نه څه بدري راغلا چې دې هغه مرنا واپس وخت پیسب مونږ ته وته تیری شهید پیږی نه ملو.
او د جمهوریت په نننه خبرونه کې مو د تیرې هفتې په شان په پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو موضوع سیډلې.
یو خو د پښتونخوا کې فنډریز هم ورل چې دی اړم دې ریکروټمنټ سم روان دي. دا سم نه چې په پټا کېږي په جمعاتونو کې کېږي میټینګز په کوچنات کې یا د تنو خار کې شوې دي د شګب دی او ځای شوې دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان کورنو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سنټ ته د معلوماتو پر مهال ویل که خواو شادیرش لکه کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه هیواد مسلې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال وکړې چې تیر ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارې دوه مود او غزوی ځکه چې د دې خلکو واپس لګلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د دې خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې دیرش لکه خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلې. چودري نثار علي خان زیاته کلاچ افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایساری دو موده غزول شي. د سینټ غونډه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاوي
دا خبره وکړه چې د افغان مهاجرینو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لګلې کنه ټیم نه دی خوځلې شي یا ورځ دی
پرون د زیارت پورز د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار تر منځ شوې لوزنامه پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د ایسارې دو اجازت وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړي چې د دوه هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړنۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تیر ورځ د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو هیوادی په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. د ویل دواړه هیوادونه جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې هوارې شي. په دې غونډه کې به د امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زی له معلوماتو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو لالارې په سولې ایز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کته هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې تر ډیره حد د سوریه او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیز غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوسمهال سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو آبادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکي احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستي دي، اما په خپل ستراتیژي په خپل عمق ستراتیژي هرګز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکلاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتی رسور لسکالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان نه هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدون او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینی د خبر تر خپرېدو وروسته بند شوه. په اسلام آباد کې در روانې څلور اړخیزي غونډې پړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
دا مشال ریډیو دا
د کبالی سیمو سیاسي اتحاد یک شنبه اتوار په ورځ په خبر خبريالانو په مرکز کې د اصلاحاتو پاړه د حکومتي کمیټې ضد د جرګي کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د کبالی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغه سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او لوله سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وايي په جرګه کې به دوی د کبالی سیمو آئینی حیثیت بدلولو پاړه د ځنډولي احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې د کبالی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړخه د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړې دي چې دا کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رائے اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټي کبالی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراد یافته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ پارټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پرم دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زب څنګه د دینه مطمئن شوم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په 3 ټبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی پښپاړسم نومبر ځنډولې د هغه د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د ممندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصہ ده او دا به حصہ ای او دا به حصہ کی دا د نیشنل پارټي موقف ده چې دغه کمیټي کې قبایلی څوک مشر نمائندگان هم نشته ده او دا غي سره سره چې کوم گورنر سیپ کم مراتی افتا خلق چه ده گورنر نه ده گورنر اس کی جرگه وکلو ده اغیه نه پچه پا خبایلی سیمو که غونده شروع کلی. نو ده غیه تا دیر واجه هر طولی نرائی تا معلومه ده چه اول اغوی ستارت ده گورنر اوس نواغست نو آیا ده بچه ده نو ده مراتی افتا خلق کی که بانی.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړه چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او د هغه نور ملګری راپاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سپارښت یا مذاکرات کوي یا د ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو د دومره تحریکونه ډیر ښکاله و چلول کدوې بیا د مراد یافته او ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مراد یافته خلک اصلاحات نه غواړي د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې کبالی مشر عین الدین شاکر دا کبالی سیمو په حق لا د خپل کون موقف وړاندې کړو او وی ویل کبالی اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي خواوشا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانه مسپتال کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی. نوموړي تېره شپه د ډیو جیو ټی وی په یو خبرونه کې وویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستو. د طالبانو د مشر نومونه خو دا افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولت خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نشوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانه خص خو ویل د هغه وخت پوه شو چې د پروختون کې طالبانو د مشر درمل نشوي کړی چې طالبانو هغه د خپل مشر ته درمل نورسته منن لیکولېګه. عمران خان د خپل مرکه په یو برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسترون په اړه وویل چې د هسپتال ته پر پاکستانی ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې وپوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویې ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
تاو د زبی الله شفاق رپورٹ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون فیصله کړې ده. نوموړي د شورو په ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې ته د وینا په وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي، د دې پوښتنو جواب سراج زهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډېر یما زتورزان ډېر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ تر ګری په لبه دا زیرا شینو دا خبره د ډېر خکړې دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف مونږ وایي چې دا چل دې فاټا مسله دا زمونږ ته ټول هیواد مسله دا او دا ټول ملک ته پکار دا دی چې زمونږه په دې ټول شینو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې موږ سره نور کوم خلک دي کا موږ سره انګوان دي کا موږ سره سیتان دي کا موږ ایسایان دی کپارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزن هر خیال هم وساتو ته د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړونکو کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وې
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمون د پاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دي، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه لیکلي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره موثره طریقه په ایجوکیشن دا، په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتدال یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدسات او احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2013 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتیرو کورنو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاوو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر جن سید د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنی کورنۍ او تا تروسه د شهید پیکیج ماویزه نه دا ملو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعده شوی وي هغه هم پورا نه کړای شوی او چې د دوی کورنۍ نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي کړه شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو توای
ما ورورو لر افسر شوکت خان شهید یو سترز وایو بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد وا هم سه لری مرګره او شمشاد نه نیو او مونږ یې غنیمت په دړي راغلا ایزازی هغه مرلا واپس وخت پیسه مونږ ته اوسه تیرې شهید پکې نه ملو ډېر سخت وخت دی بس وړه وړه بچی راته پاتې شوي ورور او بس حالات سترګې حکومت سترګې چې مونږ له اوس رسي ورسي اوسه پېرې مونږ ته مدد ونه کړای شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ خپل حق ملو شو انصاف غواړو
په دې حکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل
زه ډېر افسوس کوم چې ما بسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقه فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شوی او ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمہ دا ز تاسو په ذریعہ دا وتویل غواړم چې دا څنګه کېدای شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او دا هغه بچی بے اثر پاتې شي او هیڅ قسم وتاشي ملو نشي مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه موعظه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغه رنګ دې دوی ته ملو شي داوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغه د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هڅه بندوبست وکړی شي
د وژل شویو خاصدارو د ماویزه په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کوم متاثر شو کورنۍ او ته دغه ماویزه نوی ملو شوی نو مال د خپل تفصيلات راکړي مونږ به د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
افغان ولس مشر اشرف غنی پر خزو او ماشومانو د تشدد پیښو سیړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغه ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
برای مبارزه با خشونت
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغه دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمیر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې استاتستان ولایت تاسیس شوی دی چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغه چې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمله کیږي دا ډېر ښه فرصت دی د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هاتي او پغې کې
زمونږ د ادلی او قضایی ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي. نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي، نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لنډ خبرونه لګول آیاز اور.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له دوی سره د افغان کډوال په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ ایوري غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لږه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي، نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولي دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال رډي ته وویل دا عملیات د پېښور په پشتخره چوک کې شوي دي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال رډیتوي د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندو ادارې ایدي یو کارکوونکی عمران بیگا ناوخته مشال رډیتوي چې ژوبل شوي کسان بیلابیلو روغتون ته وړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لاره انتخاب کړي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لاره نشته. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 15 نوي پیښې شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. او وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپانه خپل دری کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سویلین استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کینارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلواله ډلې دایښ کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلې دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغو کورونو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشر بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلواله ډلې د داعش مشر ابو بکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلواله ډلې د داعش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوه پرې خودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکلي کې د دې مطلب دا شو چې داعش مشرک وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکنه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکنه د طالبانو خلاف کاروایی کوي، نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخري کلي کې حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل دری کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هواري د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منفي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتې شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت، بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدای شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور ته سمېدای شي. ادارې اخیره کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بل بے ضایا تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ل بریتانیا خبریدونکو فائنانشل ټایمز ورسپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د بریتانیا ګارډین ورسپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز خاري او کلیوال ډول ویشل شوې ښکاري. ورسپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورسپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ خار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوریت حکومت نسکور کړي. ورسپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نوړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورسپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورسپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورسپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورسپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. کوي یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلې دي، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځنې پخواني وزیرانو، جنگ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. د لړکه تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنو ملاتړ یعنی په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډیر سونزمن او لننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل په 2015 کال کې لسکونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتلا په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل شو، خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هیواد کې نام نه پر رسنو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف را کوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وای چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوی او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي او څلوېښت مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنه به این ګستردګي نه بودیم.
ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلیرویشت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندیښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو. امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر براک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نخښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نخښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواد د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د خوست والی په خار کې د یو نوی سړک جوړولو او د خار یوې برخې په خوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړي. حکم خان حبیبي تیر ورځ د پروژې پیل په وخت وویل په دې سړک به د څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د خار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلې، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشکې پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل:
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 20 زره افغانیو په لګښت به په پګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمېږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عام روغتیا د ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلی پورې د پخواني جوړ شوی سړک اساسي ترمیم ده.
د خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوی او د کریډ یا قریزی میادې پای ته رسیدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزی هغه تکمیل شوه ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پات شوي. زموږ هیله ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پات شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره پلان شوی و، چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تېرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې مو د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو په تناظر کې د دې څېړلو هڅه کړې چې دا تګلاره څومره مؤثره وه، څه نیمګړتیاوې یې لرلې او دا چې آیا رښتیا هم د سخت دریځې او وسلوالۍ په اړه د پاکستان تګلاره بدله شوې او که شوې وي نو واک له چا سره دی. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د قومي اکشن پلان نکات باید څوک عملي کړي؟ په تیر یو کال کې د نېشنل اکشن پلان تګلاره په سمه معنا عملي شوې او که څنګه؟ په پنجاب او نورو ښاري سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد څه ډول عملیات پکار دي؟ آیا د پاکستان پارلمان د بهرنیو چارو په ګډون د نورو تګلارو جوړولو او عملي کولو واک لري او که څنګه؟ همداراز سیاستوالان د افغانستان او سخت دریځې په اړه د پاکستان تګلارې څنګه ارزوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. تیره هفته مو په خبرونه کې د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د نېشنل اکشن پلان عملي کېدو بهیر د دې اغیزناکۍ او نیمګړتیاو ته کتنه وکړه. تاسو واورېدل چې په پاکستان کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو هومره اغیز نه دی کړی چې څومره یې تمه کېده. د سیاستوالانو تیره اونۍ مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ کړ، خو په 2015 زیږیز کال کې چې د دې پلان یو کال پوره شو نو دا اوس هم واضح نه ده چې آیا پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد تګلاره بدله کړي او کنه. د پوځي چارو یو پوه او د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر مشال راډیو ته وویل د نېشنل اکشن پلان هغه برخې چې له امنیتي ادارو سره تړلې وي په هغو کې پرمختګ شوی، خو وفاقي حکومت ته پکار دي چې په دې برخه کې لا نور کار هم وکړي. دوی وایي د ضرب عزب په نوم په عملیاتو کې پاکستانی پوځ لاسته راوړنې لرلې دي. د پوهانو او سیاستوالانو د څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د تېرې سې شنبې یا نهې پر ورځ په مردان کې د شناختي کارډ جوړولو دفتر سره نږدې په ځانمرګي برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. تر دې برید څو ورځې مخکې په پاړه چینار کې په یوه بازار کې پر شوې چاودنه کې هم ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي ول. دې حملو ته په کتو د نېشنل اکشن پلان پر اغېزناکۍ او د لاسته راوړنو پر ادعاو پوښتنې پیدا کیږي. په نننۍ خپرونه کې همدا بحث غځوو او د پوښتنو ځواب موندلو هڅه کوو. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره او د قومي اسمبلۍ پخوانۍ غړي بشرا ګوهر وایي تر پېښور برید یو کال وروسته هم د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد د پاکستان تګلاره بدله نه ده، ځکه چې اوس هم وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي. نو د نام نه په خو وسلوالو ډلو فعالیتونو صورتحال ته په کتو پختنه پیدا کیږي چې ذمہواری د چا ده. آیا وفاقی حکومت پر بلل کېدای شي کنه امنیتي ادارې حکومت ته واک نه ورکوي او کنه پوهان دواړو ته ګوته نیسي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وایي اصلي مسأله دا ده چې د پاکستان وفاقی حکومت واک اختیار نه لري چې تګلاره جوړه کړي. دا وایي بل ستونزه دا ده چې حکومت هم له پارلمان سره مشوره نه کوي.
ټول اپریشن دی یا دا ټول منځنۍ د شګبدي خلاف ده د وفاقي حکومت په لاس کې څه وس نه دی. یو دویمه دا د وفاقي حکومت ته پارلمنت کوم لري لیک ورشي کوم سین تور خوشي په حکومت په کار کې باندې ولاړ. نو حکومت خو دغه مسله د پارلمنت سره وړي نه نه جوائنټ سیشن پر غواړي نه سینټ ته وړاندې کی نه کومې اسمبلی ته وړاندې کی. دوی به د پارلمنت سره خپل پالیسي او ګورنمنت د سکیورټی سیمنشمنت خپل ډایرکشن شي ته د عملیات به دارنګ کړواز. وفاقي حکومت کې اختیار نه لري او ورسره وفاقي حکومت کې سره پارلمنت ځای چې مشوره لایق وي.
خو د پیپلز ګوند یو مشر مهرین انور راجا دریز لري چې پاکستان مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې لوی اکثریت لري او واک لري.
ټو تھرډ میجورټی ہے مسلم لیگ نواز کے پاس.
دا مهال مسلم لیگ نون په پارلمان کې لشپې ته فیصد زیات چوکۍ لري او اکثریت کې دي. هغه اتحادي حکومت جوړ کړي خو اکثریت ورسره شته چې یوازې خپل حکومت جوړ کړي. نو دا د حکومت کار دی چې کله کودري نورې ادارې چې وي هغه د پارلمان بچی وي د پارلمان تر واک لاندې وي او که دوی وایي چې ورسره واک او اختیار نشته نو بیا خو باید حکومت پرېږدي. که ته پر دې پوهېږي چې د اکثریت لرلو باوجود واک نه لري نو بیا باید حکومت پرېږدي.
نیشنل ګوند بشرا گوهر وایي سیاسي ګوندونه د سخت دریځې په اړه موافق دي خو باید پارلمان خپل ذمہواری تر سره کړي.
څو پوری پارلمان خپل ذمہواری او سیاسي پارتيانو خپل ذمہواری اوچته نه کی ځکه چې سیاسي پارتيانو خو متفق دي او موږ ګورو په یو پیژن دی او دغه دي او بار بار عوامي نیشنل پارتي ته قربانيان هم ورکړلې او دغه خبره یې کړې ده چې دا زمي په خاورې باندې ګوري نن دا وینا چې زموږ بچی ډېر بادرانو او هغه غریبانانه خو پر روزه رڼا عمل کړل. هغه خو سکول ته تعلیم نه تللی. موږ د خپل بچونو او سکیورټی زموږ دومره فیل شل چې موږ چې بچونه تمه کوو چې به دهشتګرد ته مخامخ کیږي او جنګیږي به موږ ورته سلوکونه کوو. خدای دې داسې رسي چې رانه ولي موږ خپل بچونه امن غواړو. انو زمونږه بختل خبره بار بار کړو نېشنل اکشن پلان ریډیو پارلمنت کې دی شي او سیاسي پارتيان خپل رول دک څه لږه کوي څه کوي سیاسي پارتيان به اکاونټیبلټی اخلي چې ادارونه چې کوم ذمہوار دي یا د حکومت هغه ادارې یا منسٹران یا حکومت ریاست ته ټول به چې پالیسی لاو ته پورې ولې نه ده فورن پالیسی او سکیورټی پالیسی وکړ دې چې دا پارلمان کې د بیچ.
عثمان خان کاکړ البته دا غنی چې نه یوازې د پاکستان وفاقي حکومت واک نه لري بلکې پارلمان هم هیڅ اختیار نه لري او ټول واک او طاقت له امنیتي ادارو سره دی.
پارلمان کته نه دی با اختیار ک پارلمان با اختیار ولا نو بنن را شریف دورې نه کولې وزیر خارجه په توګه باندې فیصله به نه کولې چې کیو پارلمان په فیصله کولې نن فیصله چې دی هغه پارلمان نه کې ته پارلمان د باندې کیږي نن مو وزیر اعظم هغه شت نه لري لکه
پاکستان سے پوجن سر بارا سے لڑیں گے دنیا کا معلوم دا داغت وڑس تا معلوم دا
خو مہرین انور راجا ل عثمان کاکڑ سر اختلاف کوي او وای اصلن په وفاقی حکومت کې خرابی شتا ځکه خو ورته ګوتی نیول کیږي
اس وقت حکومت کے پاس اختیار ہے
زدا وایم چې حکومت واک لري او کو په هوخیاری کار وکړي حکومت داری سموي لومړی تو بنا یا ترجیحات یې سم ټاکلې وي او ل میټرو روزي او د تعلیم انرژي یا توانایي او صحت په برخه کې کار وکړي نو اس کس په ورته ګوتن نه نیسي په هیڅ اداره کې دومره جرأت نشته چې حکومت داری سموي او هغه اعتراض وکړي کاغه حکومت ته ګوتن نیسي نو په یو ځای کې خو به خرابې وي کنه او زه به دا هم وایم چې هیڅ اداره باید دا جرأت نه لري چې په جمهوری نظام کې خپل حدونو سرغړونه وکړي یا بهر اوزي
خپل حدود څخه تجاوز کړي
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه لکه عوامي نېشنل او پیپلز ګوند غنی چې د سخت دریځي پر ضد باید د ټول هیواد پر سطح اقدامات وشي او بل خصوص باید په پنجاب صوبه کې سخت دریځي ډلې په نخښ کړل شي په دې لړ کې پښتنه داده شایع په خاري سیمو کې هاغه ډول پوځي عملیات شونی یا ممکن وی لکه په غریزو او قبایلی سیمو کې چې شوی یا روان دي د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای پوځي عملیات او استخباراتي کار رواني دواړه یو ځای سره باید رواني وي
دا دواړه یو ځای بچلی ولې چې د پاکستان کمیو سکیورټي سټریټیجی دا هغه دا د چرته انټيليجنس ملو شي چې دلته دهشتګرد خپل د ټریډینګ مرکز جوړي یا خپل د اوسېدا بندوبست کوي بیا دا بمباری اور دا جازونا نا استعمال نہ بغیر نور سے لارا نشتا علاقہ چے دے التے چ تاسو جازونا استعمال نہ کی تاسو مخ کے تلے نشی او آغا یو گڑو چے ایئر فورس استعمالول ضروری ہو کاروائی اس ڈیر حد پورے خشوی دا خو زبدا وین چې نورم کوشش پکار دے چې دا بالکل ٹھیک شي
خالد عزیز وای پولیس چې کله هم اقدام کوي نو د عکس العمل یا خبرګون په اړه هم فکر کوي خو دا دا چې په پنجاب کې د پولیسو کار رواني هم راغیزنا کنه دي چې په کار و
دا پولیس چې کلم کاروایی کوي آغا یو خپل کیلکولیشن کوي چې دا کاروایی چې موږ کو د دې نتیجه وسی د دې ریاکشن وسی بعض وخت هغه هغه ته ښکاری چې ټیک دا ټیک شي او بیا سوره زور او طاقت استعمال پکار دی دا هغه بل رز لاهور کې دی او دا سه جلوس وته هو چې غلط خبرې کولو نیشنل ایکشن پلان ول چې کوم یو پالیسی او خلاف دا خبرې کوي هغه کاروایی وکړل او چې څنګه مثبت کاروایی پکارو اغوند نه او بیا دا صفر نه کم از کم دا 5 یا 10 فیصد امپروومنت دا او دا ان شاء الله تعالی چې دا کاروایی ای او سیول سوسایټی او پارلیمان ول پریشری دا به حالات ټیکيږي
دا پیپلز ګوند مہرین انور راجا وای استخباراتي اقدامات هدفي عملیات او پوځي عملیات ترې وړه باید همغږي وي او وفاقي حکومت باید په ټول هیواد کې د وسلوالو او سخدري جوړلو ځالې په نخښ کړي
استخبارات هدفي عملیات او نور پوځي عملیات ټول باید همغږي وي کدا کاروایانه همغږي نوینو کامیابی نشي ترلاسه کیدی اوس دا هم ضروری ده چې په ټول پاکستان کې هر ځای چې د وسلوالو ځالې او شبکې دي باید پکې عملیات وشي یوازې باید یو صوبه لکه نن سبا چې سن په نخښ کړی شوی دی باید هدفونه ګرځول شي که یوازې یو صوبه په نخښ کول کیږي نو بیا د انصاف او ادارو په اړه پوښتنه پیدا شي
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاري اندېښمن کړی دی او وایي که څه هم د هیواد ادارو په فکر کې بدلون ښکاري خو کله کله داسې بیانونه ورکړل شي چې مناسب نه وي
باره کې د تشویش خبره دا ده چې بعض ادارې چې دي یا بعض منسٹران چې دي غیر مناسب خبرې کوي اگر زمونږ ډیفنس منسٹر چې دی هغه د تاپی پایپ لائن حوالے سره دا ویل چې دا به خو چې دا طالبانو سره خبرې شوې چې د دې پروجیکټ ول سکیورټی ور زیات شوی زما خپل سوچ دا دې خیال دا چې دا سي خبرې دا حکومت ادارې نه چې نو شي هغه به خی ولې چې هغه تاسو ډیکلیئر کړی دی چې دا ټیررست دی هغه سره به خبرې وسی نه کوي او بیا افغانستان زموږ ملګری وطن دا زموږ ګوانډي دا او الټا چې حالات یو ګرو دا سي دا چې هغه خرابې هغه خو بیا پاکستان کې مقبول یا منظوري هغه ایکشنز لپاره بالکل اړو پکار نه دي. انسټیټیوشنل چې کم یو زموږ ریاکشنز دي هغه اوس ډېر بدل شوي دي.
خالد عزیز زیاتوي اوس ژمی دی او پسرلی را روان دی، نو بهتره لار دا ده چې د اسلام آباد او کابل واکداران دواړه سره کښېني او د وسلوالو پر ضد یوه کړنلار جوړه کړي، ځکه چې کیدای شي چې وسلوالې ډلې په پسرلي کې بیا په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
دې لپاره اوسی نه پکار دی چې سر حکمت عملی دواړه پاکستان او افغانستان یو ځای کښېني او د دې بندوبست وکړي. خبر دای چې د سیکورټی ادارې او نور میلاو شي او د افغانستان نېشنل یونیټي ګورنمنټ چې دی هغه تم پکار دی چې دې ته توجه اوسه ورکی، ولې چې دا رستو به یو 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 تکلیف جوړې دا ډېر امکان دی او اوسی نه تیاری پکار دی.
اوریدونکو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې مواد دل چې د پاکستان ځنی سیاسي ګوندونه فکر کوي چې وفاقي حکومت زیات واک نه لري او دا چې د بهرنیو چارو او وسلوالو ضد تګلارو واک او طاقت او اختیار له امنیتي ادارو سره دی، خو ځنی سیاسي ګوندونه بیا دا فکر کوي چې دا د وفاقي حکومت کمزوري ده چې د نېشنل اکشن پلان ځنی برخې عملی نه کړای شوې او دا چې پوځ خپل کار په تیر یو کال کې په مؤثره توګه کړی دی. هلته پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان وفاقي حکومت په مؤثره توګه اقدامات نه دي کړي. که څه هم موږ د پاکستان وفاقي حکومت لویان پرویز رشید سره د هغه پر ژمنې سربیره په خبرو ونه توانیدو، خو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سغدریزۍ او وسلوالۍ پر ضد په سم ډول اقدامات نه کوي او وایي په پاکستان کې له څو کلونو راهیسې وسلوالۍ روانه ده، نو ځکه ژر نه شي ختمېدی. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 شپېته کیلو هرڅ اوریدلی شئ.